द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
سهر بخیر اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی نن دی توار ورځ دا کال دی 2014 او د مئی د میاشتې یو کم دیر شمنیټه دا پاکستان کې دی وخشی ویدی د سهار شپږ بجې افغانستان کې د سهار پنځه نیمې او دلته واشنگتن ڈی سی کې د ماسخوتن نهه بجې شوی دی د ډیوا ریډیو د نیم ساعته خبری خپرونه کې درته زه انیلا خالد هرکلی ویم اول وړاندې کوو د خبرونو سټکی دا ترکی حکومتی خبری ایجنسی ویلی دی په شمالی شام کې د امریکای هوایی بریدونو او د ترکی لخوا ګولباری کې د داعش یو سل سلور توندلاری وجلی شوی دی
انادولو خبری ایجنسی د خالی پورس په خپل رپورت کې ویلي چې د هوایی بریدونه د جمعې شپې ناوخته پس له هغې مخې ته راغی کله چې د داعش کنټرول لاندې سیمې نه د ترکیې سرحدي صوبې کلیس باندې راکټې وویشتې شوې چې له کبله پنځه تنان ژوبل شو
د عراق دفاع وزارت چارواکي وایي عراقي ځواکونو د فلوجه ښار نه ګیره تنګه کړې ده او ډېر زر به دا ښار د داعش قبضې نه آزاد کړي شي عرب لیگ خارجه وزیرانو په قاهره کې د یوې غونډې په مهال اسرائیل سره د امن خبر یو ځلې بیا شروع کولو باندې رضا ښودلې ده د عرب لیگ مشر نبیل العربی وایي دا مهمه خبرې به د جون په درېمه نیټه پیل کیږي سټکی تاسو واوریدل او اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل موږ سره اولنې خبر د سورزی وجل شوي علیشا په حق لباندې دی د فقیر آباد پولیس چارواکو ویلي دي سورزی روان دی وجل شوي د علیشا په وجنه کې ککړ کس گرفتار کړی شوی دی د ډیلی ټایمز تر مخه ایس ایس پی عباس مجید خان مروت وایي د اطلاع ملاوېدو سره سمدستي په قاضي کلی کې یو کور باندې چاپه ووهله او د علیشا قاتل فضل گجر یې گرفتار کړو نوموړي ویل ملزم سورزی روان دی یو بل داسې خواجه سره هم وجل دی په شمالی شام کې امریکای لخوا هوایی بریدونه او د ترکی لخوا ګولباری په نتیجه کې یو سل او سلور داعش وسلوال وجل شوي دي د انادولو خبری ایجنسی وایي دا یوه جوابي حمله ده دولت اسلامیه تندروه ډلې د جمعې په ناوخته د ترکی پولیسره خوا کې د کلیس په صوبه کې د راکټو حمله کړې وه چې په نتیجه کې پنځه کسان زخمیان شوي وو پس له هغې امریکا او ترکی په ګډه د وسلوالو په ضد حملې شروع کړې چې پکې نږدې یو سل او سلور ترهګر وجلې شوي دي په عراق کې په زرګاو عراقي ځواکونه د تیر یو هفتې راسي په فلوجه ښار کې د داعش وسلوالو خلاف ګیره تنګولو کې بوخت دي او غواړي چې زیات نه زیات وسلوال یوازې کړي ائتلافي ځواکونو تیره جمعه د هوایی او نور حملو په مدد د کارما علاقه خو پاک کړه خو فلوجه لا اوس هم د ترهګرو د کنټرول د لاندې ده خو چارواکي وایي ډېر زر به فلوجه کنټرول ترلاسه کړي ترهګر تنظیم داعش د شمالي شام ماریا نومې علاقه خپله قبضه کې اغستلو لپاره د یاغیانو خلاف جګړه کې د خالي دروازنه زیاتوالی راوستی دی په لندن کې د شام د بشري حقونو د څارنې تنظیم ویلی دی ترهګرو د ماریا او اعزاز ټاون تر منځه د رابطې مهم سړک هم تباه کړی دی په ماریا کې اخرنی پاتې هسپتال مشر عبید الرحمن الحافظ ویلی دی چې ټول علاقه په محاصره کې ده او دغه هسپتال ته ډیره خطره ده بلخوا د شام په مشرق کې د امریکا مرستندویا عرب کرد ائتلاف په رکا کې د داعش په ضد حملې کړې دي چې په نتیجه کې یې د دولت اسلامیه مهمې ودانۍ روانې شوې دي د امریکا ټیکنالوژي یوې کمپنۍ سیمنټیک ته داسې ثبوتونه ملاو شوي دي چې په رستو کې د ایشیا په مختلف بینکونو چې کومې انټرنیټي بریدونه شوي دي په هغې کې د شمالي کوریا لاس دی کمپنۍ د بنګلادیش یو مرکزي بینک نه د یو اتیا میلیونو غلا کړې ده د ویتنام او فلپاین په بینکونو شوو حملو سره د دې کړۍ ملاو کړې دي دغه کمپنۍ بلخوا د ایکواډور یو بینک هم د 12 میلیونو غلا شکایت کړی دی سیمنټیک وایي دا قسمه حملو نه نور خلک هم فایده اوچتولی شي باید چې ټول بینکونه په وخت باندې هوښیار شي او داسې قسمه مسلې راپیخې نه شي د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او د اولمپکس لوبې ځنډولو په ضد د خالی پر ورځ بیان جاری کړی دی او ویلي دي چې د زیکا وایرس د خطر له وجې په نړیواله سطح کېدونکې لوبې ځنډول د خبرې حل نه دی او باید چې د اولمپکس لوبې جاری وساتلې شي.
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
زما اوریدونکو دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبری خپرونه ده او نن په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې تاسو لپاره د سیمې او د نړۍ په حق باندې یو شمېر رپورټونه لرو. وخت په وخت باندې به تاسو ته دا ټول رپورټونه اورو، خو دې وخت موږ سره چې کوم یو رپورټ دی هغه د شمالي شام په حق باندې دی. د ترکی حکومتي خبری ایجنسی ویلي دي چې په شمالي شام کې د امریکای هوائي بریدونو او د ترکی لخوا ګولبارۍ په نتیجه کې د داعش یو سلسلور توندلاري بچلې شوې دي. د نور تفصیلات لپاره تاسو ته اورو د ماوس چلی دا رپورټ.
د ترکی حکومتي خبری ایجنسی لخوا خپور شوی رپورټ وایي په شمالي شام کې د امریکای هوائي بریدونو او د ترکیې توپونو ګولباري کې د داعش یو سل او څلور توندلاري وژلې شوې دي. انادولو خبری ایجنسی د خالی پورس په خپل رپورټ کې ویلي چې د هوائي بریدونه د جمعې شپې ناوخته پس له هغې مخې ته راغی کله چې د داعش کنټرول لاندې سیمې نه د ترکیې سرحدي صوبې کلیس باندې راکټې وویشتې شوې چې له کبله 15 تنان ژوبل شو. د ترکی خبری ایجنسی وایي په شام کې د امریکا په مشرۍ کې هوائي بریدونو د داعش اوبو ودانې تباه کړې دي چې د داعش هډکوارټر په توګه به استعمالېدل. روان کالو سپورې د شام لخوا ویشتې شوې میزایلو په کلي صوبه کې یو ویشتنان وژلي او ګڼ شمېر نور ژوبل کړي دي. ترکی د داعش لخوا دا قسمه بریدونو جواب د توپونو په ګولبارۍ ورکوي. د روانې میاشتې په شروع کې هم دا قسمه عملیاتو کې د ترکیې لخوا ګولباري کې د داعش 55 توندلاري وژلې شوې دي. اخوا هم په شام کې د جمعې په ورځ د داعش توندلارو په الیپو صوبې باندې برید ترسره کړی او یاغي عسکرو سره جګړې په وخت یې د رصد مرکزی لاره تړلې ده. د جمعې شپې پورې د داعش توندلارو د شپږ کلو کنټرول ترلاسه کړی او د درنې جګړې له وجې اندازن 1,60,000 خلک په خپلو کورونو کې ګیر دي. په لندن کې د شامی اولس د حقونو د تحفظ تنظیم سیرین ابزرویټری ویلي دي چې د الیپو شمالي اړخ ته د داعش لخوا حملې له کبله ماریا نومي کلي نه د مخالف عسکرو کنټرول لاندې آزاد نومي کلي ته تلونکي مرکزی لاره تړلې شوې ده. سارونکو ویلي دي چې د شامی پوځ جنگي جازونه او هلیکاپټرو د خالی روزي رهاسې په الیپو صوبې کې د اپوزیشن کنټرول لاندې سیمو باندې ګولباري کړې ده. هم د جمعې پر ورځ د سیمې نه یو کوردي کمانډر وایس آف امریکا ته ویلي دي چې ائتلافي عسکرو خوا او شا د لسو کلو کنټرول ترلاسه کړی دی.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس آف امریکا ډیوه رادیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زیدې
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
اوریدونکو تاسو د شام په حق لباندې تازه صورتحال خو اوریدو، خو اوزو عراق ته چرته چې په زرګاو عراقي ځواکونو د تیرو یو هفتې راسې په فلوجه ښار کې د داعش وسلوالو خلاف کیره تنګولو کې بوخت دي. وخت تاسو ته به دا وایي چې فلوجه هغه ښار دی چې د ټولنه اول د داعش په لاسو کې راغلی او د هغې په کنټرول کې په 2014 کې. په دې حق لباندې نور تفصیلات تاسو ته درکوي زموږ همکار بختور شاه.
عراقی چارواکی وایي د داعش د والقې نه د فلوجا ښار بیرته اخیستلو دپاره د روانو عملیاتو لومړی پړاو سرته رسولی دی. عراقي امنیتي چارواکو الجزیره ټلویزیون ته ویلي په دغه عملیاتو کې د داعش وسلوالو ته لوی ځاني زیان رسولی. رپورټونه وایي د پایتخت بغداد نه 60 کیلومتره په مغرب کې پروت فلوجا ښار کې د روانې جګړې له امله په ګڼ شمیر کې خلکو کډه کړې دي، او په دغه سیمه کې د روانې سختې جګړې د لاسه د ځایي خلکو ژوند ګران شوی دی. د عراق د دفاع د وزارت ترجمان بریګیډیر رسول یحیا مطبوعاتو ته ویلي عراقي فوځونه د داعش د قبضې نه فلوجا ښار بیرته اخیستلو ته ډیر ورنږدې شوي دي، کوم چې د کال 2014 راهیسې د اسلامي امارت په نامه وسلوالې ډلې داعش په قبضه کې دی. بریګیډیر یحیا الجزیره ټلویزیون ته ویلي د دوی فوځونو د فلوجا ښار د اخیستلو دپاره د عملیاتو لومړۍ برخه سرته رسولې ده، او په دغه عملیاتو کې د فلوجا ښار پر ضد ګیره راتنګه کړې. نوموړي ویلي فوځونو د ښار د خواوشانه زیاتره خلک خوندي سیمو ته بوتلي دي، خو بیا هم په ښار کې 50,000 خلک ګیر دي. نوموړی زیاتوي د عراق فوځونه د ښار په لور روان دي، او د داعش وسلوال هم د ښار دننه پټ دي چې د عام ولس له کبله په ښار کې دننه به عملیات وخت واخلي. د فلوجا ښار د اخیستلو دپاره په زرګونو عراقي فوځونه، پولیس او ملیشا په عملیاتو بوخت دي چې ورته د امریکې د هوایي قواو مرستې هم ترلاسه دي. ملګری ملتونه وایي له تېرې یوې هفتې راهیسې د فلوجا ښار د مضافاتو نه 800 خلک راوتلي دي، چرته چې د داعش واکمني کمزورې شوې ده، ولې د ښار دننه د عامو خلکو ژوند ډېر ګران دی. د عراق فلوجا ښار کې اکثریت د سنی مسلمانانو دی، او رپورټونه وایي دغه خلکو د شیعه حکومت په ضد د سنی مسلک داعش وسلوالو ته هرکلی کړی و چې اوس یې ژوند د مشکلاتو سره مخامخ دی.
ډیوا ریډیو خبریالان تاسو د خار او د کلی،
تاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
دیوا ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر 6 بجو نه تر 9 بجو پورې،
او د ماخام 6 بجو نه تر د شپې 12 بجو پورې اوریدئ شئ.
اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خبرونه ده. کچری تاسو موږ په ټویټر باندې فالو کول غواړئ، دا غي پته دا VOA DEWA زموږ د فیسبوک پته هم VOA DEWA دا، پاغه باندې هم تاسو مونږه لایک کولی شي، دغه باندې اډ کولی شي. زموږ چې کم پیجز دي مختلف د ډیوا چې کم خبرونه دي، پاغه باندې تاسو زموږ ټول خبرونه هم کتلی شي. او کچری تاسو زموږ ویب سایت ته تل غواړي، پاغه کې زموږ چې کم نور خبرونه دي د ټي وی او نور چې کم رپورټونه دي، هغه پته دا divaradio.com www.divaradio.com دغه دغه پته دا. اوس نو رپورټونو طرف ته زو، خو دا غینه اول مونږ سره دی وخت شوه دی مطبوعاتو ته د کتنې او د دغه تفصيلات اوس درکوي زموږ همکار مختار خلیل صاحب.
پاکستان اتلس کال وړاندې په نن ورځ خپل کامیاب ایټمی تجربه کړې و. نن د پاکستان د انګریزي ژبې په مشهور ورځپاڼه ډان کې د پاکستان د ایټمی قوت جوړېدو په موضوع د طبیعتو یا د فزیکس د نامتو استاد پرویز هودبای یو تفصیلی مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته د 28 می یا د پاکستان د ایټمی قوت جوړېدو نفع نقصان. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې پاکستان خپل لومړی کامیاب ایټمی تجربه د هندوستان د ایټمی تجربه بینه اوله سره دی پاس کړی و. د پاکستان د ایټمی تجربې د لومبي کال په پوره کېدو په ګرد پاکستان کې د یومي تکبیر په نوم بیا ډېر خوشاله وکړی شوې، خو اتلس کال پس نن د مئی په 28 تاریخ د یومي تکبیر د سرخط لاندې د پاکستان د ایټمی قوت جوړېدو د ورځې په مناسبت کې دونکو خوشاله د لیدو نه زیات تر اورېدو پورې محدوده پاتې شوې دي. د پاکستان د نقطې نگاه مطابق د پاکستان ایټمی وسلو خپل کار کړی دی، وغداشان چې هندستاني د پاکستان خلاف د خپل روایتي فوجي طاقت استعمالولو د سوچ نه لری ساتلې ده. د هندستان دا ټول صبر زغم یقینا چې پاکستان سره د ایټمی وسلو د موجودګۍ له سببه وو. خو دې نه پس اوس حالات څه دي؟ اوریدونکو ته به یاد وي چې د پاکستان د ایټمی قوت جوړېدو سره د پاکستان خلکو دې سره ډیر امیدونه تړلي وو. دا بیله خبره ده چې دې امیدونو لرلو سره د پاکستان خلکو د هندستان بمونه هیر کړي وو. پرویز هودبای دا امیدونه په دې شان بیان کړي دي. لومبه خدا چې د پاکستان دننه د خلکو دا پوخ یقین او تر سهاد نن هم دی چې ایټم بم د پاکستان سلامتیا یقیني کړي ده. د ایټمی 14 ورستو په ګرد پاکستان کې دا هم تاثر خور شوی و چې اوس پاکستان ته څوک پکا ګوسترګو نشي کته. خدا سوچ ډیر زر یو خام خیال ثابت شو، ځکه چې نن په کال 2014 کې پاکستان ته د هندستان نه دومره خطره نه ده څومره چې ورته د اسلامي توندلارو ګوندونو له طرفه ده، چا چې د پاکستان د مملکت او د اولس خلاف یو خونړی جنگ شروع کړی دی. د پاکستان د فوج په تیرو لسو کالو کې د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې چې څومره عسکري زیان تاوان شوی دی، دومره هندستان سره تر اوسه پورې شوو څلورو جنگونو کې هم نه دی شوی. هر کله چې ایټمی وسلې د ترهګرو په معامله کې بیکاره ثابتې شوې دي. ډان لیکي چې موږ د خپلو ایټمی وسلو په زور نه خو ایبټ آباد کې پروت اسامه بن لادن د امریکنو فوجونونه او نه مو څو ورځې وړاندې د طالبانو مشر ملا منصور د ډرون حملې نه بچ او ژوندی وساتلی شو. د یو څو روایتي سفارتي سپور ستو احتجاجي خبرو نسیوا زمونږ نور هیڅ وستوان نشته چې د امریکې د طاقت جواب وکړو. دویم امید زمونږ دا و چې د ایټم بم جوړولو وروسته به د کشمیر لانجه د پاکستان په حق کې غوسه شي، او هغه دا شان چې دنیا به دې منطقه کې د ایټمی جنگ د ویرې را وړاندې شي او د کشمیر مسله به اواره کړي. خو داسې ونه شول. ډان لیکي چې د پاکستان د خلکو دریم امید دا و چې ایټمی 14 به یو قامی جذبه راویښه کړي. د هغه وخت په ټی وي پروګرامونو کې میاں نواز شریف خوشحالۍ نه ډکو خلکو ته په امبارکو ورکولو ښودلی کېږي، او وزیر اعظم هاوس وغیره غوندې لویو لویو سرکاري ځایونو کې د سکولونو، کالجونو او د یونیورسټو جوړولو اعلانونه وشول. خو د ایټمی 14 جوش جذبې هم د پاکستان دننه صوبایي، مذهبي، فرقیزي او لسانی تفرقې ختمې نه کړی شوې. د چین د سخاوت نه سیوا دا وخت پاکستان سره د خپلې بیکچې زیاتې آبادۍ د مړې ساتلو هیڅ پروګرام نشته. او زموږ نامراد څلورم امید دا و چې ایټم بم جوړولو سره به پاکستان د اسلامي دنیا سالار ملک جوړ شي، او د لوړو زړو مضبوطو او مالدارو ملکونو په قطار کې به اسکه غړی ودرېږي. یقینا چې ایران او سعودي عرب غوندې اسلامي ملکونه د پاکستان په ایټمی 14 خوشحاله وو، خو دغه ورځې هم اوس تېرې شوې دي، او دا وخت پاکستان د غیر مسلمو خلاف د اسلامي ملکونو د مشورۍ سوچ هم نشي کولی، ځکه چې شام، عراق، یمن، ترکیه او لیبیا کې مسلمانان خپلو کې د یو بل وینې تویي.
وایس اف امریکا ډیور ریډیو
مستاسو په ټوله نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدلی شئ.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.diwarradio.com
یعنی www.diwarradio.com
یا www.voadiwarradio.com
یعنی www.voadiwarradio.com.
عرب دی خارجه وزیرانو په قاهره کې د یو غونډې په مهال عربو
کده منوریدونکو په سیمه کې سهار شوې دی. نن د اتوار ورځ ده او د مئی د میاشتې یو کم دیرشمه نیټه ده. د نور رپورټونو اړخ ته ځو. عرب لیگ خارجه وزیرانو په قاهره کې د یوې غونډې په مهال اسرائیل سره د امن خبر یو ځل بیا شروع کولو باندې رضا ښودلې ده. د عرب لیگ مشر نبیل العربی وایي دا مهمه خبرې به د جون په دریمه نیټه پیل کیږي. نور تفصیلات راکوي زموږ همکار کلیم افزر.
د عرب لیگ خارجه وزیرانو په قاهره کې د یو غونډې په مهال عرب او اسرائیل ترمنځ د زن ښکار د امن خبرو اترو یو وری بیا د پیل کولو ژمنه څرګند کړې. په دې مد کې د فرانس حکومت لخوا هم هلې ځلې روانې دي چې تر مخه به راتلونکې میاشتې جون په درېیمه نیټه یوه مهمه غونډه ترسره کیږي. د فلسطین اتارټۍ صدر محمود عباس د عرب لیگ مشرانو ته وویل دوی هم په دغه کانفرنس کې برخه اخیستل غواړي، خو په شرط د دې چې ټول هغه شرطونه پر ځای پاتې شي کوم چې په کال 2003 کې د ملګرو ملتونو په قرارداد کې د امن لپاره ایښودل شوي وي.
أن يكون الهدف هو تحقيق رؤية الدولتين على أساس حدود ألف.
محمود عباس وای د خبرو اترو اخرنه هدف هم د دوو ریاستونو قیام دی چې پکې هر یو ریاست د بل سره په امن ژوند تیرول شي او د موحدې ټول شرطونه د ملګرو ملتونو قراردادونو ماده 202 او 338 د لاندې وشي کم چې د عرب امن لپاره د نقشې وړاندې شوی وو. د فلسطین اتارټۍ صدر محمود عباس زیاته کړه چې یو ځلې امن لوزنامه وشي نو د عربو 50 ریاستونه به هم دا اومني او د اسرائیل سره تعلقات غوره کړي. خاغلی محمود عباس په دې خبرې هم زور راوړو چې باید د دغې امن خبرو اترو پایته د رسولو یو نیټه هم وټاکل شي او بیا په دې د عمل کولو لپاره هم طریقه غوره شي. خو باوجود د جون درېمې نیټې د امن خبرو اترو کې د برخه اغستو په معاملې د رضامندۍ د فلسطین اتارټۍ صدر محمود عباس بیا هم په یو شمېر معاملو ګنګس معلومېده کومې چې د امن په خبرو اترو کې یو شمېر وارد مشکلاتو یا د خنډانو سبب جوړ شوي.
بالنسبه للقدس نحن نقول ان القدس الشرقيه المحتله عام 67.
محمود عباس وای شرقي يروشلم باید چې یوازې د فلسطین سر خار جوړ شي نه که د اسرائیل سره په شریکا. د دا هم وای چې فلسطین او اسرائیل ترمنځ د پولو حدبندي تاریخي کال 1908 شپیتم په بنیادونو وشي چې پکې معمولی تبدیلی د کولو امکان خوشته خو ډیر نه. د عرب لیگ په دې غونډه کې د عربو هیوادونو ټولو خارجه وزیرانو د امن د نوي عمل ته د رضامندۍ په سترګه کتلي او په موقع د عرب لیگ مشر نبیل العربی هم په دې خبرې زور راوړی او وی ویل چې د امن د عمل ته بیا د سره شروع کولو لپاره دوه چنده هڅې شوې دي.
سید الرئیس لقد رحب الجانب العربي بالمبادره الفرنسيه لانقاذ مشروع حل الدولتين.
د عرب لیگ مشر وای د خبرو اترو اصل مقصد منصفانه او پایدار امن هڅې دي کوم چې د مصر صدر عبد الفتاح السيسي او د فرانس حکومت په مرسته د جون په درېمه نیټه پیل کیدونکې دي. په خلیج کې یو سیډونکې تھیوډور کیراسیک وایس اف امریکې ته وویل چې داسې معلومیږي چې عرب او اسرائیل ترمنځ د امن په دې پروسې کې لږ ډیر حرکت راغلی خوده بیا هم خوشبینه نه ده چې عرب او اسرائیل ترمنځ به کومه لوزنامه وشي. نوموړی وړاندې په خپل بحث کې وایي داسې امکان دی چې عربو کې دننه دا یوه هڅه روانه ده چې حماس ترهګرۍ ډلې باندې څنګه کابو راولي څوک چې د غزه په پوله خپل واک لري. د مصر صدر عبدالفتاح السیسی یوې اونۍ وړاندې د فلسطین مشر محمود عباس سره لیدلی وو او د امن خبرې یو ځلې بیا د شروع کولو زور یې راوړی وو. امکان دی چې دوی به یو ځلې بیا هم وویني کله چې د عرب لیگ دا غونډه تر سبا پورې پای ته ورسي.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او ټویټر کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده www.voadiva.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiva.
قدمونو اوریدونکو د نن په دې خبری خبرونه کې مونږ تاسو ته د عراق فلوجه په حق لباندې خبرونه واورول او دغه سره په شام کې څه حالات روان دي دغه په حق لباندې هم تاسو ته مونږ یو رپورت وړاندې کو. د عرب لیگ په حق لباندې هم مونږ تاسو لپاره یو رپورت لرلو. تاسو مطبوعات ته کې څه لیکلي شوي دي په نړۍ کې څه صورت حال دی هغه هم تاسو زموږ د همکار مختار خلیل صاحب نه واورېدل. اوس وخت شوی دی د اداریې چې د امریکا نظر وړاندې کوي.
دا وخت په دنیا کې ټولو ملکونو ته پیښو سختو مسلو کې یوه سخته او سنگینه مسله د بډو رشوتونو ده. برطانیې اوس د بډو رشوتونو د نوغې وستو په باب لا د یوې عالمي غونډې بندوبست کړی و. د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری د دغې غونډې په موقع خپله یو وینا کې ویلي دي چې نن ورځ موږ ټول د خپلو ملکونو د خپلو حکومتونو او د خپلو قانونو دپاره په یو جنګ کې اخته یو او دا جنګ د بډو رشوتونو خلاف جنګ دی. بډې رشوتونه د اوږدو لاسو یو دشمن دی ځکه چې دا قامونه هم هغه شان تباه کوي لکه څنګه چې ځینې توندلارې ګوندونه تباه کوي. بډې رشوتونه د دنیا د ټولو نه لویه ستونزه ده. دا په مختلفو سطحو د طاقت ناجایزه استعمال دی او دا په موږ ټولو باندې اثر پرې باسي. بډې رشوتونه د حکومتونو اعتماد ختموي، اقتصادي ترقي تالا والا کوي، د دې له سببه جمهوري ادارو نه د خلکو ادبار اوچتیږي او په بین الاقوامي سطح د مجرمانه سرګرمو دپاره لار اواروي. د بډو رشوتونو د لاسه د مملکتونو د امن و امان ساتلو او د انصاف کولو غونډې بنیادي عملداري شله ګوډه شي. پا پدې خلک د مملکتونو د کارکردګۍ نظرماتي شي او د خلکو او د مملکتونو ترمنځ د اعتماد یو خلا پیدا شي. د دې خلا د ډکولو لپاره خونړي تونلاري او ترهګر ګوندونه د خلکو د کرمو سمولو د زړه راښکونکو وادو او لوزونو سره راوړاندې شي. د دې قسمه صورتحال وضاحت او مثال د داعش او د طالبانو په حواله ورکې دی شي، ځکه چې په عراق او افغانستان کې داعش او طالبان د همدغه قسمه حالاتو له سببه زرغون شوي دي. د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری برتانیا کې د بډو رشوتونو خلاف د کیدونکو عالمی غونډې نه لګ وړاندې په بلاګ خورکړي خپل یو لیک کې لیکلي دي، تر څو چې موږ د بډو رشوتونو خلاف جنگ د هر سنه وړاندې کړي نیوي، دا نامراده ګوندونه به د خلکو د کرمو نه ناجایزه فائدې اخلي او ځان لبه نیوي نیوي داسې خلک پیدا کوي څوک چې ځانونه بے وسه ګڼي، څوک چې په معاشره کې ورک سپک جنتی رہی او دای پوخ یقین شوی وي چې دا روایتي نظام د دوی د تروړلو او نتلو زپلو د پاره جوړ دی. په دې خبره ځان پویول ډیره احمد ده چې د بډو رشوتونو خلاف جنگ ته را وړاندې کیدل لوی زړه غواړي، ځکه چې دا یو حقیقت دی چې که ډیرو ملکونو د خپل حکومتي کار روزګار په صفا سوتره ډول د چلولو عمل ته لاس اچولی دی او د بینکارۍ خپل قوانین یې سخت کړي دي، نو ورسره ورسره دوه درې داسې ملکونه هم شته چې هغوی د خلکو د ناجایزه دولت او د کاروباري معاملو په خفیه ساتلو د ګنده دولت خاوندان ځان ته راښکلي دي. دی ملکونو د بینکارۍ خپل قوانین هم ډیر نرم ساتلی دي. په دې سبب دا د باقی دنیا کار دی چې په دنیا کې یو ځای کې بډې رشوتونه زرغونېدو او جرړو اچولو ته پرې نږدي. همدغه وجه ده چې د بډو رشوتونو خلاف کیدونکو عالمی کانفرنس کې د بډو رشوتونو د نوګي وستو د پاره په جوړه تګلاره د عمل کولو په غرض عالمی برادری، حکومتونه، ولسی معاشرې، ذاتی مد او میډیا باید چې په خپلو کې مضبوط لاسونه ورکي او د بډو رشوتونو خلاف د جنگ په لوري کوټلي ګامونه پورته کړي. خاغلی جان کیری په بلاک خپل لیک په دې الفاظو ختم کړی دی چې بډې رشوتونه یو ناسور دی کوم چې اعتماد تباه کوي. د عامو خلکو نه د دوی جمع پونجي لوټي، د دوی په سباون ډاکه غورځي او چرته چې د اقتصادي ترقۍ اجت وي الته د دې په لار کې خنډان راپورته کوي. بین الاقوامی ګوند نه بېشکه چې د بډو رشوتونو خلاف د زړه د خلاصه د جنگ کولو ډیر وخت د لاسه وتی دی.
دا اداریه د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او اے، واشنگټن ډی سی 20238 یو اس اے. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر دروخی دی. د پښتو ویل نه ډیر خلک منکر وږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنو ورور خپل لاټ دې مرز معلوم کا، پښتنو ورور خپل لاټ دې مرز معلوم کا، یا په پتا کې جړې یا په کینسر وږي. او د پښتو ویل نه ډیر خلک منکر وږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي. اوریدونکو د خبری خپرونې وخت سرته رسی او اوس بعد د دینه پس پروگرام وی سحر په خیر. او بی بی شیرینا د دغه پروگرام په قربانو کې دی ماوش جلیل او بختور شاه هغه به راځي او تاسو سره به په یو موضوع باندې خبری کوي. تاسو کال د پکې هم اغستلې کیږي. د دې خبری خپرونې نه زه تاسو نه اجازه غواړم. د نورو خبرونو د پاره موږ سره اوسئ.